السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د دغه خبرونې دویمه نیمایي د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اوري. په مهمو راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولې سیمې لپاره ګټور دي. دغه څرګندونې نن د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د دغه وزارت مرستیال لخوا په یو کانفرنس کې شوې. دا همور چې د ولسی جرګې غړي وایي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي، نو ځکه رد کړی دي. نور راپورونه هم درته خبرو. خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزی احمد زید راوروي.
د مهمو خبرونو سرته کې د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې شته ستونزې د سیمې هیوادونو ته زیان پیښوي. د افغانستان مشرانو جرګې په پاریس کې وروسته انتحاري حملې وغندلې. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو یوه وکسیزه شبکه نیولې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې موجوده ستونزې د سیمې هیوادونو ته خطر پیښوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي نن له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکارۍ په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه ییزه همکاري وشي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه ځینو بهرنیو تروریستي ډلو توده ساتلې ده. د افغانستان مشرانو جرګې په پاریس کې وروسته انتحاري حمله او چاودنې په سختو ټکو وغندلې. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علام ایزدیار چې نن د دې جرګې سرپرستی کوله وویل چې دا ډول ښکاره حمله ټولو نړیوالو ته یو ګواښ او پیغام دی. ښاغلی ایزدیار زیاته کړه که چیرې د تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه ونه شي نو داسې پیښې به نور هم تکرار شي. وړمه شپه په پاریس کې پر څو رستورانونو، میله ځایونو او د فوټبال پر لوبغالي بریدونه وشول چې 129 تنه کسان پکې ووژل شول او د 300 پوشو خوا کې نور ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو یوه وکسیزه شبکه نیولې ده. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دا ډله په طالبانو پورې تړلې ده او په کندهار کې تخریبي حملې او تروریستي فعالیتونه کول. اعلامیه زیاتوي چې دغه وسلوال کسان د ملي امنیت د مزافینو لخوا د یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کابل او د هیواد په 14 نور ولایتونو کې د منځنیو ټولګیو لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی همایون نن رسنیو ته وویل چې د دغو کتابونو ویش تر 2 اونیو پورې دوام کوي. د نوموړي په خبره د دغو کتابونو پر چاپ شاوخوا 1 میلیون ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې یونیسف او ندا مؤسسې لخوا ورکول شوي. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هرات او فراه ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 15 مثبت پیښې ثبت کړي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ناجی طارق په هرات کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې د پولیو یو مثبت پیښه په هرات او سلور نور په فراه ولایت کې تثبیت شوې دي. د روغتیا وزارت وایي چې دوی هڅه کوي سو د پولیو ناروغي له منځه یوسي. د پولیو ویروس په چټکۍ سره خپرېدلی شي. د خبرونو پای.
فرانسوي څېړونکو د هغو بریدکوونکو له ډلې یو پیژندلی چې د جمعې د شپې ناوخته یې په پاریس کې لږ تر لږه 129 کسان ووژل او تر 350 زیات نور ټپیان کړل. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې 29 کلن عمر اسماعیل مصطفی د یوې حملې په ساحه کې د ده د یوې پرسیوې ګوتې په مرسته پیژندل سوی دی. مصطفی چې د فرانسې تبعه و جرمي سابقه درلوده او د افراطي کېدو خواته روان و. د جمعې په شپه د هماهنګو حملو په نتیجه کې د فرانسې د پلازمینې پاریس شپږ سیمې په نښه سوې. وطنه برید کوونکي چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وه هم په دې پیښه کې وژل سوي دي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د هغو حملو مسؤلیت منلی او وایي دغه بریدونه یې په سوریه او عراق کې د داعش پر اهدافو د فرانسې د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. په لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن امریکایي سناتور برینی ساندرس او د میریلند پخواني والي ګورنر مارتین اومالی چې درې واړه د ډیموکرات ګوند کاندیدان د اسلامي دولت ډلې یادایش ته د کلک ځواب ورکولو غوښتنه وکړه. دې ډلې د پاریس د حملو چې 129 کسان پکې ووژل سول مسؤلیت منلی دی. هیلری کلینټن وویل موږ له اسلام سره په جګړه کې نه یو، بلکې له تشدد او افراطیت سره په جنګ کې ښکیل یو. سندرس او اومالی پر میرمن کلینټن انتقاد وکړ چې د امریکا په مشرۍ د عراق د حملې ملاتړ کړی و. بیا هم فرانسه، په فرانسه کې پرون شنبه لس تنه هغه وخت وژل سول چې سریول سایر یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمیښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په دې پیښه کې وژل سوي کسان د هغو 40 تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره وه. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراسبورګ کې وسوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملی پرته مسافر سپاره نول. په دې پیښه کې 30 تنه نور ژوبل سوي چې د 1200 تنو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. د پیښې پر مهال د اورګاډي سرعت په ساعت کې 350 کیلومتره و. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ څخه پیل سي. په خبرو کې د شاملو خواو د ګډې اعلامیې له مخې چې ملګرو ملتونو خپره کړې د سوریایي لوریو ترمنځ خبرې به د یوه باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل سي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړ کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 13 میاشتو کې آزاد انتخابات ترسره کړي. خو په سیاسي حکومت کې د بشر الاسد د رول په شان ځینې کلیدي مسایل لا حل سوي نه دي. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جی شل ډلې یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي. په بیله کې به په دې دوه ورځني غونډه کې مشران د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر مسأله، د سوریې پر شخړه، د کډوالو پر بحران، د اقلیم پر بدلون او نور موضوعاتو خبرې وکړي. تمه کېږي د امریکا ولسمشر بارک اوباما به تر سرمشریزې مخکې له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان سره جلا خبرې وکړي.
له سالی محمد سالی مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوې پاڼه کې هم کتلای شئ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکاریو په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولې سیمې لپاره ګټور تمام شوي.
Not just of course for Afghanistan but this initiative is also for the region. It looks at regional initiatives.
ولسی جرګي ویلي د جمهور رئیس سینی فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي نو ځکه یې رد کړی دی. د جرګي دغه میاشت 15 فرمانونه رد کړی دی. د لوګر امنیه قومندان وایي چې دغه ولایت امنیت د خوالي لپاره بیلابیل اقدامات کړی دي.
کله چې د دښمن د لخوانه بعضي پلانونه اجرا کیږي هغه موږ پیش تر پیشه خبریږو، دغه په مورد کې خاص تدابیر نیسو.
په یو بل راپور کې هم چې په نړۍ پورې مربوط دی او چې په فرانسوي چارواکو د پاریس د حملو د عاملانو د نیولو لپاره خپلې هڅې تیزې کړې دي. د پروګرام دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې ده. په افغانستان کې 2:09 دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکاریو په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولې سیمې لپاره ګټور دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی دا خبره نن یکشنبه د افغانستان او سیمې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي همکاریو په اړه جوړ شوي کانفرنس ته وکړه. دا کانفرنس د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ په ابتکار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په همکارۍ جوړ شوی و. د یاد انسټیټیوټ مشر هم په سیمه کې د اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره د سیمه ایزو اړیکو پر پراختیا او اعتماد جوړونې ټینګار وکړ. قسیم سولمن په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
سره لدی چې لسیم سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په هدف په روسي کې د افغان حکومت لخوا ډېرې هڅې وسوي، خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ په وړاندې خنډونه جوړوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د موضوع ته د یکشنبې په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کنفرانس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. ښاغلی کرزی وویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي، ګټې ټولې سیمې ته رسیږي. شغلی کرسی هم در ازویل چې افغان حکومت تل سیمې سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د په خبره ځینې سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هغو تروریستي ډلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په وینا په افغانستان کې جنګیږي او د هغوی جګړه به ټوله سیمه زیانمنه کړي او باید په وړاندې سیمه ییز اقدام وشي. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې دا غونډه یې رابللې وه وویل چې د سیمې د اقتصادي همکارۍ په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشتون دی او په وینا یې دا یو ستونزمن بهیر دی. د یوې تر ټولو ستره ستونزه زما په نظر د اعتماد جوړول دی او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی. که موږ وکړی سو د اعتماد رامنځته کړو نو موږ به په اړیکه کې هم رامنځته کړی سو.
If we can build those relationships.
اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس حتیق الله نصرت ویل چې په افغانستان کې ډېر بالقوه امکانات سته چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کېږي. د همداراس ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نشلولو کې حیاتي رول لوبولی سي. موږ باور لرو چې سیمه ایز اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري، مګر دا چې د جنوبي اسیا اقتصاد له ختیځې منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي، افغانستان به د دغه مارکیټونو د نښلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمه ییزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی، خو به ولیدل سي چې د سیمه هیوادونو به څومره په دې برخو کې پر شته ستونزو برلاسي سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ صفه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان ولسی جرګوي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ځکه رد کړي دي. ولسی جرګې د شنبه پر ورځ د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړ چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام پکې استثنا خودل شوی و. حقوقي کارپوهان وایي که د جمهور رئیس کوم فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شي د بشپړ ردولو لپاره په کار ده چې د مشرانو جرګې نظر هم پکې شامل وي. تفصیل لخان محمد سیند پراپور کې
په تیرې سبان دی یوې میاشت کې ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی 15 بیلابیل تقنینی فرمانونه رد کړي دي. ولسی جرګه وایي دا فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي ځکه رد شوي دي. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د جمهور رئیس دا فرمان چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام دی استثناء وګڼل شي هم رد کړ. په دې اړه د جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل چې په قانون کې د وزارتونو او دولتي ادارو د مسؤلینو سرپرستی یوازې دوه میاشتې ښودل شوې ده.
تاییدی مقرری ها و رای اعتماد و سلب اعتماد رایت های ویژه ولسی افغانستان است.
د مقرری تاییدی د باور رای او سلب اعتماد د ولسی جرګې صلاحیتونه دي. وروستی فرمان چې جمهور رئیس صادر کړی له قانون سره په ټکر کې دی ځکه رد سو، ځکه چې د قانون له مخې یو مسؤول یوازې دوه میاشتې د یوه پوست سرپرست پاتې کېدلی سي.
له دې وړاندې ولسی جرګې په دې دلیل چې د مالي کال په وروستیو کې د یو اداري واحد رامنځته کول د قانون خلاف دی، په جمهوري ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د پوست په اړه صادر شوی فرمان هم رد کړی دی. سربیره پر دې ولسی جرګې شاوخوا درې ونۍ مخکې د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړی چې پکې د موبایل د کریډیټ کارتونو په لګښت کې پر مصرفونکو 10% مالیه وضع شوې وه. له دې پرته په دې موده کې د ولسمشر دوه نور فرمانونه هم ولسی جرګې رد کړي دي. کارپوهان وایي کوم فرمان چې له قانون سره په ټکر کې وي او ولسی جرګې یې رد کړي، په کار ده چې د بشپړ ردېدو لپاره پکې د مشرانو جرګې نظر هم شامل شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوجمن آزادي راډیو ته وویل.
حکومت
حکومت په خپل اجرااتو کې کوم مشکلات سره مخامخ کیږي، قوانین د خپل وضعیت او د خپل غوښتنو د خپل امکاناتو سره برابر کی دوی تعدیلات راولي تخنی فرمان نه ورکي. اوس لپاره یوازې ولسی جرګې رد کړای، اما کچیر مشرانو جرګې له خوانه رد شي دا فرمان د اعتبار نه ساقط دی، دا د تطبیق وړ نه دی.
کله یې خو ولسی جرګه د ولسمشر لخوا ورکړل شوی فرمانونه غیر قانوني بولی، خو د هر چارواکي وای چې دا فرمانونه په چارو کې د خلا د مخنیوي په هدف صادر شوی دی. د جمهور رئیس اشرف غنی د مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی آزادی رادیو ته وویل چې د جمهور رئیس وروسته فرمان هم په چارو کې د سمون په هدف صادر شوی دی.
با در نظر داشت شرایط امنیتی کشور و بعد از اینکه
ده هواد امنیتی شرایط و تفکت و سره او لحقی ورسته چی ولسی جرگی ده دفاع وزیر تا ده باور رای ور نکره، جمهور رئیس دی لپاره چی پچارو که خلا را منسته نشی ده امنیتی ارگانون و ده مسئولیون و ده سرپرستی لپاره یه داغا فرمان صادر کره.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي، بلکې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولیدل شول چې اکثر وزیران، والیان او ځینې نور چارواکي د اوږدې مودې لپاره سرپرست پاتې شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان خلکو پرې انتقاد کړی او له حکومت یې غوښتي چې د مسؤلینو سرپرستي د پای ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګه وایي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ځکه یې رد کړي دي. په همدې موضوع د کابل پوهنتون استاد پوهاند ډاکټر ودیر صافی سره همدا اوس په مستقیم ټلیفوني تماس کې یو. استاد، ستړي مشه، په خیر راغلی. ولسی جرګې دغه فرمان رد کړی دی چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو سرپرستۍ باید مستثنا شي. ځینې نور فرمانونه هم دوی په دغې میاشت کې رد کړي دي. په دغسې وخت کې دغسې فرمانونه ردول یوازې ولسی جرګې لخوا څه معنا لري؟ آیا یوازې ولسی جرګه دغه صلاحیت لري که مشرانو جرګه هم باید پکې نظر ورکړي په دغه مسله کې؟
مهرباني ستاسو د سوال نه، تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته د سلامونو احتراماتو تقدیمولو نه وروسته داسې ووایم چې نظر په قانون د اساسي رئیس دولت کولی شي او وزیر خپل سر دوه میاشتو دپاره سرپرست مقرر کړي. دوه میاشتو نه چې زیات شول خلاف د قانون اساسي دی، باید د پارلمان نظر واخلي. نو خبره دا ده چې مونږ فکر کوو د ملي وحدت د حکومت اړیکې به د پارلمان سره پر خلاف د پخواني حکومت د پخوا د دوی و د کرزي بهتره شي، ولې جبه هم نه منله د پارلمان فیصلې او دوی هم ورته چندان ارزښت نه دی ورکړی د دوی په رخصتي کې فرمانونه صادروي. دا ده چې دوی خپله انتقام د سیاسي لحاظ نه د حکومت نه اخلي او نه پریږدي چې دوی فرمانونه صادر کړي. دوی په غیاب کې هماغه ده چې دوی دا هم نه دی منلی او نور هم نه مني. نور هم په پارلمان کې چې دوی اکثریت رایه ورکوي، دوی د قومي د لحاظه، د تنظیمي د لحاظه، د نورو سیاسي ملاحظاتو د خاطره خپل اهداف لري.
استاد، تاسو د سیاسي انتخاب اخیستلو مسله یاده کړله. په دغسې حالت کې چې افغانان له سلو ستونزو سره مخ دي، ولسي جرګې ته په کار ده چې سیاسي انتخاب واخلي له ولسمشره او دغسې پرېکړې وننګوي؟
کار نه ده، مګر دوی استدلال کوي، وایي چې دغه سرپرست چې دوی ټاکلی حکومت هغه داسې کار نه شي کولی، د هغه د سرپرستي موجودیت باعث د بې امنیتي شوی ده. که دا یو سم وزیر انتخاب کړي، مونږ ورته رایه ورکړو، شاید چې هغه بهتر کار وکړي. نظر دی ته دوی ټوله پړه په همدې سرپرستانو اچوي چې وضعیت خرابېږي. دا د سرپرستي د لحاظه ده چې یو رئیس جمهور یې غواړي یا بل یې غواړي، ملت یې نه غواړي، دي کار نشي
کول. ولسی جرګه یا دغه ځینې فیدبکونه یا ځینې معلومات دغه سرپرستانو په اړه هم په نظر کې ساتي کنه؟ ځکه چې بهرني پوځیان د دوی قماندان دفاع وزارت له سرپرسته چې اوس موضوع هم مشکل هم په همدوی جوړ دی، دوی نه ملاتړ کړی دی، دوی ډیر ښه مدیر ارزولي دي. د دې خبرې ترڅنګ، یعنی د دې خبرې پام کې نیولو سره، ولسی جرګه ولې دغه کار کوي په دغسې جنګي شرایطو کې؟ مثلا د دفاع وزارت لپاره یو نوی څوک راځي، هم بیا د خلا رامنځته کیږي، د قدرت او د ادارې خلا رامنځته کیږي، دغه مسله به بالاخره څومره افغانانو ته ضربه ورسي نسبت دې چې مثلا دوی تاکید کړي او
کیږي؟ خبره ده چې ضربه رسي، مګر دا د حکومت کار ده چې دوی خپل اړیکې د پارلمان سره سمې کړي. دا چې د پارلمان کې دوه خونې دي، یو مشرانو جرګه، یو ولسی جرګه، هر یو ځان د خپل وظایف لري او رسالت لري. نو ولسی جرګه داسې فیصله کړې ده ممکن سناتوران یا مشران جرګه دا تایید نکړي ورته کې بیا هم فیصله نشي کولای تمشي د پاره. الو
بله استاد ډیره زیاته مننه لدی چې موږ ته مو وخت راکړه. کور ودان استاد.
خواهش کوم. مهرباني. سلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو د کابل پانتون د استاد او حقوقي کارپو ډاکټر ودیر صافی سرګندونی مو اوریدل چې د ولسی جرګې د ورستیو پریکړو په اړه البته هغه پریکړه چې د ولسمشر ځینی فرمانونه د دوی لخوا رد شوې دي په غیر خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
جوان
آزادی خزینه تر سری جاسن ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د لوګر امنیتی وزارت څنګه ده؟ د لوګر امنی قماندان مل پاسوال داود احمدی وایي چې دوی ټول هڅې په دې متمرکز کړي دي چې په دغه ولایت کې امنیتی وضعیت ښه وي او له ټولو تاکتیکونو کار اخلي چې امنیتی وضعیت ښه وساتي. دا چې څه نورې ستونزې امنیتی او ټولنیزې ستونزې او موضوعات هلته موجود دي په یو مرکه کې چې داود تپان د لوګر له امنی قماندان مل پاسوال داود احمدی سره کړي په ګډه اورو.
کومندان سے په دې ورستیو کې د لوګر د امنیتی وضعیت په اړه راتوي په مجموع کې د ټولو ولسوالیو په شمول امنیتی وضعیت څنګه ده؟
سلام او عرض ادب لرم تاسو او تاسو د رادیو اوریدونکو ته. په مجموع کې وضعیت لوګر الحمدلله مطمئن دی. پر وضعیت موږ حاکم یو په ولسوالیو او مرکز کې خاص تدابیر لرو او کله چې د دښمن د لخوانه بعضی پلانونه اجرا کیږي هغه موږ پیش تر پیشه خبریږو. د هغه په مورد کې خاص تدابیر نیسو او غش ماتونکي جواب مو ورکړی دی چې هغه نمونه د مثال یې ولسوالي د ازر د ولسوالي د خروار ده. په خروار کې د دښمن لخوا ډیر وسیع پلانو چې د څو ولایاتو طالبان لکه میدان وردک لکه غزنی لکه زابل زرمت او د نورو ځایو سره ټول شوی د ستجمی پلان یې درلودی. ولی خوشبختانه ملي پولیسو او ملي اردو چې په هغه موقعیت کې قرار درلودی داسې جواب ورکړي چې څلوېښت مړي د دوی پر ځای پاتې سو زخمیان ترې لڅه کړ. موږ خاص تدابیر لرو. زه د لوګر شریف ولسته اطمینان ورکوم چې د تشویش وړ موضوع وجود نه لري. موږ خاص تدابیر لرو او تاسو خپل روزمره ژوند ته په اطمینان سره ادامه ورکړئ.
مننه کومندان صاحب. تاسو د امنیت ډاډ ورک ولې د جنایي پیښو په اړه راته وایي څومره کابو کړی دی یا د پیښې څومره کنټرول کړی دی؟
پیښې په هر ټولنه کې جنایي پیښې شته. موږ هم د هغه څخه استثنا نه یو. جنایی پیش استا ولی دست خاصی او دیری مهمی پیش نستا. روزمره یا پیش دوی پیش یا پا هفته که یا دوی پیش حتما وجود لید.
پا لوگر که نور وضعیت سنگه ده دلتا از دیزمکو دی غصب خبره کیگی تاسی دیزمکو دی غصب پاره اقدام کرده ده و اغا زمکی سی غصب سوی دی پا قانونی دول تاسی غواره سی اغا زمکی بیرت حکمت تا ترلاسه که و غصب سوی زمکی ونرده وی پا دیاره را تو وی
پا مجموع که غصب موجود دی په لوګر کې. زه تاسو ته ویلی سم چې یو زره یو سلو څلور شپېته غاصبین کوچني او لوی موږ تثبیت کړي دي. په مجموعي شکل سره درته ویلی سم د لوګر ولایت 10% دولتي مځکه د غاصبین لخوا غصب شوې ده. ولې خوشبختانه د جناب والي صاحب فدایی صاحب رئیس صاحب امنیت قومندان امنیت ده دی پا مورد که جلسه مو دایره کرده تصمیم مونی ولی دی او ده دولتی مزکو ده غصب مخنیوه مو شروع کرده چاچه غصب کرده و رو رنگوه پیلن همز مجر عملیات پساحه که جریان لری په دې لار کې موږ کلکه اراده لرو او د جناب رئیس جمهور دا امر به موږ د نور امرو په شان باندې تطبیقو.
د لوګر له امنیه قمندان مل پاسوال داود احمدی سره مو د ازادي راډیو د خبریال داود تپان مرکه واورېدله.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په فرانسې کې د روسي خنړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو او د نورو مشکوکو د منډلو لپاره په اولدی هواده بهر هم د اروپا په نورو برخو کې حادثه تیز شوې دي. د پاریس په حملو کې چې لسلو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 نور ټپيان دي، د نګدې سلو ټپيانو وضعیت تر اوسه خطرناکه خودل شوې. تفصيلي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د فرانسې پولیسو د ورستیو خنړیو حملو دی او وسلوالو لډلې لومړی پیژندلې دی چې د فرانسې انتباهداري دغه حملو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی په فرانسې سربیره نړیوالو څېړونکو هم څېړنې ګړندې کړې دي. په دغه حملو کې 129 کسان وژل شوي او 352 نور ټپيان دي چې د 99 وضعیت ډېر خطرناک دی. فرانسوي چارواکو لومړنۍ حمله کوونکی 29 کلن عمر اسماعیل مصطفی خودل چې هویت یې له یوې پرې شوې ګوت چې د پاریس د باتکلان د کنسرتونو په تالار کې موندل شوی معلوم شوی دی. دغه تالار د تر ټولو خونړۍ حملې صحنه وه. دغه حملو چې د پاریس د کنسرتونو په تالار، رستورانتونو او د یو سټډیوم په مخ کې وشوي، له لس میاشتو وروسته د پاریس په واټونو کې عادي ژوند بیا ګډوډ کړ. هغه مهال د چارلی ابدو پر مجلې حملې دغه ښار آرامي مختل کړې وه. د لومړی ځل چې په فرانسه کې سخت دریزي ځانوژونکي حملې ترسره کوي. په 13 جنوري کې د چارلی ابدو د مجلې پر دفتر له ځانوژونکي حملې کار نه واخیستل شوی. دغه حملو په تړاو د مشکوک کسانو د نیولو لپاره عملیات له فرانسې بهر د اروپا په نورو برخو کې هم ګړندې شوې دي. په بلجیم کې چارواکو د څو تنو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړ او جرمني هم له دغه حملې سره د احتمالي اړیکو په تور له هغه کس څخه تحقیقات کوي چې په وروستیو کې له هغه سره له چاودیدونکو موادو ډک موټر موندلی دی. د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخې د یو حمله کوونکي د جسد په خوا کې د سوریې د پاسپورت موندل شکونه زیاتوي چې ښایي حمله کوونکي اروپا ته د هغو کډوالو په ډله کې ننوتلي وي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي دي. د یونان د اتباعو د ساتنې وزیر نیکوس توسکاس وویل موږ تاییدوو چې دغه د سوریې پاسپورت لرونکی کس د اکتوبر په 3 د یونان د لیروس ټاپو ته راغلی و او هلته د اروپایي اتحادیې د مقرراتو په اساس نوم ثبت او راجستر شوی دی. د فرانس پرس په وینا عمر اسماعیل مصطفی لومړنی حمله کوونکی دی چې پیژندل کیږي. نوموړی د پاریس په لمنه کې په یوه بېوزله سیمه کې دنیا ته راغلی، درې ورونه او دوه خویندې لري. هغه په اوو کوچنیو جرمونو مجرم پیژندل شوی خو هیڅکله هم زنداني شوی نه دی. د ګوتې هغه نښه چې پولیسو د باتکلان د کنسرتونو په تالار کې موندلې له هغې سره چې د پولیسو په دوسیه کې دی سرخوري. د پاریس سرنوال فرانسیس مولینس وویل مصطفی ته په 2010 کال کې هله د چارواکو پام واوښت چې نوموړي د افراطیت خواته مخه کړې وه خو هیڅکله هم له یوې تروسي شبکې یا د کومې حملې د پلان په تړاو تورن شوی نه و. دو حمله کوونکو د کنسرتونو په تالار کې ځانونه والوزول او یوې هم د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. درې حمله کوونکو د پاریس د سټډیوم په مخ کې چیرې چې د فرانسې او جرمني ترمنځ د فوټبال مسابقه روانه وه ځانونه والوزول. اووم حمله کوونکي هم د کنسرتونو تالار ته نږدې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې ځان والوزاوه چې یوازې یو کس یې ټپي کړ. د اور ایسیا د ډلې څېړونکو وایي د دغه حملو څرنګوالي ته په پام سره دوی ګمان کوي چې د اسلامي دولت ډلې د خپلو عملیاتو په بڼه کې بدلون راوستی او هغه د دې نښه ده چې اروپا ښایي په راتلونکي کې د نورو دا ډول حملو شاهده وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې مو د وروستۍ تروریستي حملو په اړه باندې د دغه هیواد چارواکو د هڅو په اړه رپورټ اورئ چې وایي د عاملانو د نیولو لپاره هڅې په فرانسه کې او په نورو اروپایي هیوادونو کې تیزې کړي دي. را به شو افغانستان ته دلته هم ځینو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه تروریستي حملې او ورته نورې وحشیانه حملې غندلې دي.
په کندز ولایت کې یو
په بخنه سره چې د خلکو غګونو لکتستون ز پیدا کړو او دغه د خلکو غګونه پلین نشول خو په ټوله کې اوس فکر کوم چې دغه بستا چمتو ده چې خبره شي نو د خلکو غګونه باید چې د تروریستي اعمال په اړه دی په ګډه سره وورو
نه تروریستی عملونه دغه هر بان هر قدرت هر چه دی دغه عملونه چې اوس سر پرې کول دا شیان دا خو بیخي بیخي یو نابخش چونکه عمل دی هیڅ رقم حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي دغه خو هیڅ انسانان دي راسته رقم خلک هیڅ نه پوهېږم والا
از ما نظر ده توریستی اعمال پا باره که داده چه ده موک تقبیه که او ده عمل او موک مخالف ده عمل یو ده عمل نه پا اسلام نه پا شریعت نه پا قانون نه پا هیز دین و مذهب که نشته چه هر چه ده پا هر گرد نره که عمل توریستی که گی ده تقبیه که او د تروریستی عملو پاکل خوب باید دا وایم چې دا د اسلام د نظره یو ډیر غلط او نامشروع کار دی البته نه د انساني لحاظ او نه هم د اسلام د نگاه څخه او دا عملی چې په افغانستان کې د بیرون د افغانستان د کیږي دا عملی باید دا تقبیه کوو او په هیڅ صورت سره دا باید د دې مخنیوی باید وسی هر څه ژرتر
د خلکو غوونه مواردل چې روسي تروریستي حمله غندلې دی پام دې سره روسي ګډ پروگرام او روسي شی بیتا مرزي احمد سټوډیو ترغلي سود افغانستان سیمهونی مهم لاند خبرونه ویل هغه روسي د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د ناجي صاحب په قربتوب د روغتیا ژوند شتمنی پروگرام مهروي
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې شته ستونزې د سیمې هیوادونو ته زیان پیښوي د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي نن له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکاري په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه ییزه همکاري وشي د افغانستان مشرانو جرګې په پاریس کې وروستۍ انتحاري حملې او چاودنې په سختو ټکو وغندلې د مشرانو جرګې مرستیال محمد علام ایزدیار چې نن یې د دې جرګې سرپرستی کول وویل چې دا ډول ښکاره حملې ټولو نړیوالو ته یو ګواښ او پیغام دی د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کابل او د هیواد په دیارلسو نورو ولایتونو کې د منځنۍ ټولګیو لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو یوه وکسیزه شبکه نیولې ده فرانسوي څېړونکو د هغو برید کوونکو له ډلې یو پیژندلی چې د جمعې په شپه یې په پاریس کې لږ تر لږه 129 تنه کسان ووژل او تر 350 زیات نور یې ټپیان کړل د امریکا ولسمشری ته کاندید هیلری کلنټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جی شل ډلې یا د ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشري کې سره راغونډ شي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان هند او ایران ترمنځ درې اړخیز تړون د ایران چابهار او نوې ډهلي په اړه لاسلیک شي د دغه وزارت وایي مسافر کو قندینن ازادي رډیو ته ویل چې د دې بندر د کار په پیل سره به افغانستان نه د اموالو صادرات بهرنیو هیوادونو ته ډیر شي
ترانزیت از مجای
چابهار بندر څخه ترانزیت زموږ لپاره ډیر اسانه لاره ده چې له دې لارې موږ آزاد او بو تلار پیدا کوو او همدارنګه له هندوستان څخه واردات او همدارنګه د هندوستان ترانزیت د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته اسانه وي ښاغلی قوقندي زیاته کړه د ایران چابهار چې هند په هغې باندې پانګونه کړې ده د پاکستان له لارې د ترانزیت یوه بدیل لار ګڼل کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د سوداګرو او پانګوالو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رډیو ته ویل چې په دې سازمان کې د افغانستان په غړیتوب سره به ترانزیتي ستونزې هم هوارې شي
سازمان تجارتي جهاني
دی وایي هغه اصول چې نړیوال سوداګری سازمان یې په اروپا او امریکا کې په نظر کې نیسي د دې ځای په ترانزیت کې هم په نظر کې نیول کیږي ګاونډي هیوادونه نشي کولی چې په خپله خوښه او خپل رضا کې عایدات وصل کړي. ښاغلی الکوزی همدار زیاته کړه د افغانستان په صادراتو او وارداتو کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي. سوداګر او پانګوال باید په پام کې ولري چې د دې سازمان معیار باندې عمل وکړي. افغانستان د نومبر په 14مه نیټه د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ او په دغه نړیوال سازمان کې 168 هیوادونه غړیتوب لري. د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي په هیواد کې د بیکاری سطحه ورځ تر بلې په لوړېدو ده. د دې اتحادیې رئیس معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې کاري مسؤلیت وجود نه لري او دا کار د دې لامل ګرځېدلی چې په هیواد کې د بیکاری کچه لوړه شي. ښاغلی قادری همداراز وویل د کار د زمینې د برابرولو لپاره یې و طرحې مسؤلینو ته سپارلی دي، خو تر دې دمه په دې برخه کې کوم عملي ګام د حکومت لخوا نه دی پورته شوی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو پاونډ 101 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 10 افغانۍ 80 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومن 13 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدار بیا 420 افغانۍ بدلیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صفیم او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د عصبي سکتې په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې مغزي سکته هغه وخت رامنځته کیږي چې په ناڅاپي ډول د دماغ کوم رګ بند او یا هم وشلېږي. د دماغي سکتې پایله مرګ او یا هم د بدن د کوم غړي فلج دی. د دماغي سکتې د علاج په وخت کې هر ثانیه حیاتي ارزښت لري. کله چې اکسیجن بدن ته ونه رسیږي د 100 دقیقو په تیریدا د دماغ د حجراتو له منځه تلل پیل شي. هغه درمل چې د وینې غلظت کموي کولی شي چې د دماغ د حجراتو له منځه تلو مخه ونیسي. البته که توا د مرض د نښانو په لومړیو دریو ساعتونو کې مریض ته شروع شي، هغه وخت چې د دماغ د کومې برخې د حجراتو له منځه تلل پیل شي، د بدن ځینې برخې چې د دماغ د همدې له منځه تلونکې برخې په واسطه کنټرولېږي خپل کار پرېږدي. دوستانو، د یادې ناروغۍ په اړه په خپرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد سنیزی صاحب راسره میلمه دی چې لومړی ورته ښه راغلاست.
مننه کور ودان. زه هم خپل نوبت سلامونه ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکو هم د خپرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خپرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بله شمیره مو ده 0992253. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب، د خپرونې په سر کې که د مغزي سکتې د نښو نښانو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د سکته د مغزی یا مونږ چې په عامیانه ژبه کوم عوام خلک ورته وایي، یا گزند فلج ده او یا بادوخل یا شمال، دا اکثرا دا اصلاحات دي چې مریض ته ورکول کیږي یا د خلکو لخوا نه ورته دا ته ویل کیږي. خو نښې نښانې د سکتې مغزي له د مونږ له نظر نه که غواړو چې دا لږ په وضاحت سره ووایم چې د هیوادوالو ورباندې یا د مونږ د خپل کلیوالي ژوند چې کوي هغوی دې ته انتظار ونه لري چې کله یو نفر په کوما ته لاړ هغه احتمال لري سکته د مغزي کړي، او یا یو طرف مطلق فلج شو هغه به بیا سکته د مغزي کړي. د طبابت له نظر نه هر کله چې مریض سره د یو د په اصطلاح د خولې کوږوالی ورته پیدا سو، یا په خبرو کولو کې مشکل ورته ستونزې ورسره پیدا سولې، یا یو لاس لکه کرختي پیدا کله، او یا یو طرف مطلق فلج سو، نور دغه حالت یو حالت د سکته د مقصد چې ممکن په دې حالت کې مریض صحیح خبره نشي کړلای یا خبرې کوي خبرې نه پیدل کیږي د څه وایي او یا په حرکت کولو کې ځکه دای چې کله دریږي درېدای نسی او چې غواړي یو شی واخلي هغه شی ته لاس حرکت نه کوي یا مثلا کله چې خبرې کوي خوله کاږي او یا کله چې خاندي ډیر کم واقعات کې مریض ها وخت احساس کیږي چې مریض کله خاندي خوله یو کوګواله پیدا کوي نور دغه نه نه هنې دي د سکته د مغزي یا د کوزن
بلې ډاکټر صاحب دغه نه خو په لیدلو سره هغه لمړنۍ مرستې چې باید وشي له ناروغ سره هغه اساسي نظر سره دي
په دما په نظر کله چې ک ولاو چې ک د مرکزی شفاخانونو دوی لري هم هي فرض مثال پټي لرو ولسوالې ولایت کې او شفاخانې ته نسر رسلې مرکز ته نسر رسلې او لوی شفاخانو ته مثلا د مرکزی شفاخانو ته نسر رسلې بینان عاجلن باید مریض یو کلینیک ته خو حد قلب ته ورسي چې د دې لپاره هغه مرستې چې په اول قدم کې ستاسو په خپل سرټوکی کې ویلې مریض ته په اول قدم کې داده چې کومک وسی چې آیا دغه حالت د ټیټ شکر له وجې نه منځ ته راغلی د جیګ فشار له وجې نه منځ ته راغلی د جیګ شکر له وجې نه منځ ته راغلی د کوم قلبي حمله له وجې نه منځ ته راغلی دغه د هر علت له وجې نه چې د حمله د سکته د مغزي منځ ته راغلی نور په آنن په مغه حوالو ساتو کې هغه باید تداوی شي فرض مثال کچری یو مریض شکر لري او دغه شکر دا خپل د شکر دوا اضافه خوري یعنی شکر د مریض راځي ډیر ټیټ د نارمل حد نه راټیټیږي کله چې دغه شکر د نارمل حد نه راټیټ سو د دغه ټیټوالی کېدای سي مریض سره یو حمله د سکته د مغزي دفتن ورسره منځ راشي او یا کېدای سي چې هیڅ حمله رانسي که دغه کنټرول نسی یو هغه وخت کې موږ دغه سفیته په نوم د تی آی وایو یا ترانزیت اسکیمیک اٹاک یعنی هغه گذری حمله چې په اول قدمو کې منځ ته راځي که دغه حمله دغه شکر د مریض کنټرول نسو اده نسو بنان مریض سره
بلې ډیر مننه رسولی پروان په لیکه کې د سلام علیکم
جناب ډاکټر صاحب موریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم د جناب ډاکټر صاحب دا کوم علائم چې جناب ډاکټر صاحب ویلي موږ کورنۍ کې تقریبا دوه کال درې کال کېږي چې په همدې تکلیف باندې اخته ده او دغه پلاني کېدو سره هم دا تداوي ته دوه خورې دوه ورې درې ورې بلته موږ تلله حتی پاکستان ته موږ تلله خو دا د خولې خوږوالی هم تر اوسه سم شوی نه دی او په زمن کې دا تکلیف یې
مننه ورور ستاسو سوال ما واخست زه تاسو ته د برنامې لخواره درته وایم خو یو خبره داده چې اوس فشار څنګه ده او قلبي تکلیف لري شکر لري جواب کې داسې وایم چې د دوی مریض درې کاله مخکې یو سکته د مغزي تیره کړې ده او هغه موږ دغه ته یعنی هغه آفت چې د سره پاتې ده یا هغه مشکل چې د سره پاتې ده د خولې کوږوالی ممکن لاسې کرختي ولري ممکن پښه حرکت یې کم یا د لاس حرکت یې کم یا په خبرو کولو کې مشکل ولري نور دا په دې معنا چې په مغز کې هغه رګ یا هغه شریان یا هغه ناحیه بنده شوې ده یا په هغه وخت کې خونریزي ورکړې ده د غلو وچینه دغه حافت مریض سره پاتې ده ممکن دغه حافت په کلونو تیرېدو باندې د خسي ولې اکثره حالات کې د نه خکېږي دوام په دایمي شکل یا دایمي فلج ورکړي بنان دا ور سره پاتې شو خو خواله دا ده چې اوس لغه حالت نه دوی صرف نظر کوي چې دوی به د خولې کوګوالې په سیوګر زه د خولې کوګوالې خسي ممکن دغه حمله دوم دریم څلور کړه تکرار سي د دې دی لوي چې تکرار کې چې تکرار دي څه ده چې فشار دي مریض کنټرول نشي شکر دي مریض کنټرول نشي او فرض مثال غوړ دي ویني دي مریض کنټرول نشي یا قلبي تکلیفونه لري دي غلو وچنه دوی دوا و نه خلی یا مثلا تکلیف دي ګردې لري یا نفس تنګي لري دغه هغه زمينه ساس دي دغه حافظونه دي دغه مرزونه دي چې ممکن دا حادثه من سره وړي اوس دوی باید د دې تداوی لپاره چې دا تداوی سي د هغه حمله چې تیر کړی دی غل پرم بیتوي تداوی او کی او د راتلونکو تداوی نه چلوګری بیتوي وقایه بیتوي
ډیر مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او مغزي سکتې په اړه نن خبرې کوو. که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0999215 دمو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. یو بل اوریدونکی هم اخلو. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. موقع تلک تغییر وار که بیا خبری و که چه غاگ مو پری که گی
سنگه سمز ماغا گاو رای
بلکل میره بانی و که
داکتر سال سمی دا سوا زخفال یا مشکل لرم خیر ده کدم موزو سر پرون نویر خود مزرورات ری بخشان غارم کل کل می دا شکر سر باندی تاورات سی بسی لکه بی پرداغونی تاورات بسی جان سی بس چندانی احساسم دا مزیز تکیر نکوم درد بیا سانسن.
ښه، تاسو کوم پوښتنه لرئ؟
ما زه پوسی پوه نه شلم وروره، سم پوه نه شلم. که کوی سي بیا رابطه کړه.
داسې ده چې ډاکټر صاحب کله کله مې ځمځکه په ورځ کې لمر ژاړه چې لکه لمر چې په ویدو وي داسې حالات چې کله کله په شپه کې را ګورو په چې ګورم تر سترګې مې تیارې کړي او بېرته بیا سم وسم داسې احساس زه مریضه نه کوم.
ښه، زه تاسو ته د بنویلې طریقه درته وایم.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته مشوره درکړي. نو تاسو خبرونې ته غوږ ونیسئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
د ما دې ورور ته پیغام داده چې دوی د کوم خپل ستونزې چې ده وویلې، د ما نظر داده چې دوی یو سترګو ډاکټر ته لاړ شي، له نږدې نه سترګو ډاکټر مشوره دې واخلي. که د هغوی له نظر نه څه مشکل نه و، بیا دې حتما یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي چې له نږدې نه ولیدل شي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او نن ورځ مغزي سکتې په اړه خبرې کوو. د اړوندې موضوع په اړه که پوښتنې وکړئ ډېر بخښي. بل اوریدونکی هم لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. ستاسې غږ نه راځي سم، او لومړی ځان معرفي کوئ او بیا خبرې.
اسدالله له پکتیا ولایت نه.
ښه اسدالله خان، څه پوښتنه ده مهرباني؟
سر تایی که چکر که دید لگه بشای مرا زنده
شاید نور رو چه مشکل لری؟
لکه سر چکر دید که یادی دیوری بشی دیر بازا دیدن چوشی ویزای دیشت لکه وان کوتر لبستاری دید لکه وان مزکر لبستاری دید شوید.
چه مر وقتی که دا مشکل رو تا پیدا ساوی؟
دا پاکستان که مگو لکه دوست را قلید فضوری پاکستان کم سلوه وزا بلش پاس سلوه دا.
خواه فشاره پا چو حدود که چوم رایی فشاره؟
فشارین یو سلواتیا جنگ سلواتیا چیت فشارین یو سلوشل یو سلوزیرس دیسی چیت فشارین دیگه
دقیقه چکر سره از لبا دوال کانگ استفراق هم لری؟ فکر کنده دی ورور راڑی که قطع سوله؟
من غاق ناو دی فکر کم دوی. بل اوریدون که هم لرو، خو که دغه پوښتنه په لنډ شان ځواب کړئ بیا په هغه وخت.
د ما نظر داده چې د دوی د ناروغ چې ده جیک فشار لري، د جیک فشار له وجې نه سرچرخي یا د سرچکر ورته پیدا سوی، نو حتما یوه ستونزه سته په مغز کې. نو د دې لپاره دوی به عاجلن، ځکه دې ته دوی باید بې پروا او نه اوسي، عاجلن دا مریض باید یو عصبي ډاکټر ته ورښکاره کړي، ځکه چې احتمال لري کوم حادثه د سکته د مغزي تیره کړي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او بل اوریدونکی سلام علیکم. له خوست ولایت نه اوریدونکی دی. سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. حضرت الله ستمانم له خوست نه.
مهرباني وکړئ که د سکتې مغزي په اړه کومه پوښتنه ولرئ.
ډېره مننه ستاسو او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د ډاکټر صاحب په اجازه دغسې یوې صحنې سره ته مخامخ شوی یم. زما پلار له د مغز سکتې سره و، خو دلته یو غلط دود داسې ده چې په داسې بخښنه غواړم، په داسې وختونو کې د خوست طرفه خلک د ډاکټر په عوض ځانونه نږدې زیارت ته یا کوم بل عادي ملا ته ځان رسوي، هغوی بیا پرهیز ورکوي او د خوراک او څښاک هغه طاقتور خوراکونه منع کوي. نو زما هیله ده که نه چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې اشاره وکړه چې غوره ده چې دې هغه تشخیص وشي، علت یې معلوم شي، پاس لغې علاج وشي. نو که ډاکټر صاحب په دې باندې رڼا واچوي چې په د لومړی وختونو کې د زیارت پر ځای یا د بل دمګړ یا خرافات پر ځای نېغ په نېغه له کوم مسلکي ډاکټر صاحب ته تماس کړي. زما زه خپله همداسې شوی، ما خپله ډاکټر سره مشوره کړې ده.
زما پلار اوس الحمدلله هسې یو اثرات یې بشري خو نور جوړ روغ دی. په اول وختونو کښې مې پرهېز ور نه کړ، ډاکټر مطابق مې خوراک څښاک ورکړ، هغه کلینک ته مې مطابق ورسوه، بیا مې سټسکین علاج پرې خبر کړو، علاجونه وکړل، اوس الحمدلله جوړ ده. نو اثرات یې پشته دي، اوس هم علاج لان دی، کوي خوراکونه مې کوي، ترتیبات یې نیول شوي دي. نو که ډاکټر صاحب لږ په دې رڼا واچوي چې په لومړي وختونو کښې دغسې کارونه خلک منه شي او نېغ په نېغه له مسؤول چارواکو سره او ډاکټر سره کلینک سره په تماس کښې شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسې هم په دې اړه کوم نظر لرئ مهرباني وکړئ.
د دې ورور نه ډېره زخته مننه چې ډېر یو حساسي پوینټ اشاره ورکړله، او دا د مونږ په ټولنه کې دا معمول خبره ده، او خصوصا دا تنها دا نه ده چې د کلیو قراو قصبات یا د هغه خلکو چې په لرې منطقو کې ژوند کوي دوی به په داسې ستونزو سره مخامخ وي. حتی په همدغې کابل کې دې خبره مونږ له ډېر مریضانو سره همداسې مخامخ ایستو چې مریض راوړي یو کومه حالت کې، مریض راوړي په یو ډېر بد حالت کې چې هغه ته باید په اوله مرحله کې ورته کومک وسي، یعنی مرسته سره وکړي، ځکه فشار په 200 کې او مریض فلسه وي، او یا شکر په 400-500 پورې شکر، یا شکر ټیټي په 40-50 په دې حالت کې شکري، نور بنان مریض دغه ته ورته ویل کېږي چې واورو دغه مریض ضرورت لري چې دوا باید وسي او بستر سي، او آنن باید په اول قدم کې سټسکن او 40 وروسته مریض ته سټسکن وسي د دې لپاره تداوي. فرض مثال مریض قلبي تکلیف لري او دغه په حرکت کول باندې دا مریض له منځه ځي، سي مریض له بستر نه جګېږي، په کېناستو کې ممکن مریض له منځه لاړ سي. داسې یو حالت ده اسکیمي د قلبي، ولې په دغه حالت کې دغه مریض هم په همدغه حالت کې مریض کشکوي، بیا یې مثلا خوست ته، ګردیز ته، پکتیا ته، ځاځیو ته، غزنی ته، مریض زیارتو ته بیا یې زیارت په سرت کښې، نو بنان د همدې لپاره دا مریض ورځ په ورځ خرابېږي. د ما له ټولو هیوادوالونه دا خواهش ده چې اولین کار تاسې کوئ مریض په بستر ته بوځئ، مریض ته اولینه تداوي ورته شروع کوئ، دوا ورته شروع کوئ، بیا که د تاسې بیا خپل نظر هغه د تاسې، ولې د ما نظر ده چې تشخیص یې وکړئ، تداوي وکړئ، مریض له مرګ نه نجات ورکړئ، بیا چې پسته هر کار کوئ بیا هغه د تاسې خپل کار.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اورېدونکی هم لرو، سلام علیکم. مهرباني وکړئ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خو ډاکټر صاحب ټول
مننه، مهرباني. دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ او بیا خبرې وکړئ. په بخښنې سره وروره، ستاسې غږ صحیح نه راځي.
صحیح شو
اوس؟ صحیح شو، مهرباني.
ماله دما کور کښې یو مریض ده، دا لاسې دا درې ګوتې نه دي، دا لاسې بس داسې سوځي لکه چې بې توی شوي. عصبي ډاکټر ته مې بوتله، خو هغه څه معایناتو کول، داسې نتیجه ونه کړه. دا لاسونه د شپې داسې درد کوي چې ډېر په تکلیف یې، ورسره سره څه وکړو؟ ولا چې
مریض ته څو کلن ده وروره؟
یاره یو
25. ښه، دا درې ګوتې د لاس ته ناست سوځي، شخم پاتې کېږي؟
چې ډاکټر صاحب په لاس باندې پیاله د شپې ټوله شپه خو
د ما نظر دا ده وروره، زه د برنامې له طریقه درته وایم. خیر، تاسې تلیفون قطع کړئ.
بس کور دې ودان، کور دې ودان.
د دوی ورور په د مشکل په باره کې باید داسې ورسي چې د ما نظر دا ده چې دا مریض باید یو عصبي ډاکټر ته په اول قدم کې باید ورښکاره کړي. چې هلته مونږ یو معاینه لرو په نوم د الکترومیالوګرافي، یعنې د عضلې د قدرت تعین، هغه معاینه باید مونږ اجرا کړو. او دوم قدم کې دغه مریض ته ضرورت ده چې کلسیم ولیدل سي، او د روماتیزم لپاره معاینات باید وسي، او د غاړې د مری عکس او معاینات باید وسي، چې دغه ټول مهم دي. نور بنان د ما نظر ده چې هر چېرته چې عصبي ډاکټر درته نږدې، له نږدې نه یورې ورسه او ورسره مشوره وکړه.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. نن په خپرونه کې د مغزي سکتې په اړه خبرې کوو، او په خپرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد ستانکزی صاحب راسره مېلمه دی چې ستاسې پوښتنې ځوابوي. یو بل اورېدونکی هم لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. سلام علیکم، مهرباني وکړئ. مهرباني، سلام علیکم.
سلام، بسمو به ډاکټر صاحب تقدیم میکنم.
وعلیکم السلام.
یک سال میشه که بسیار سردرد هستم،
همشیری
قند چی نوع سردردی داری و چی زمان سردردی زیاد میشه و سردردی همراه با چی زیاد میشه؟ خب ما از طریق برنامه برتان صحبت میکنم شده
میره بنیره پیشتم
در قسمت سوال همشیره باید گفت که اینا سردردی شکایت دارن ولی از نظر ما سردردی نظر به سن سال نظر به حالت روانی مریض نظر به عمو موقعیت درد تعیین میشه که سردردی ما سردردی رو به دو نوع داریم که سردردی اولیه است و سردردی ثانوی یا سکندری سردردی هست که در خط دوم است سردردی که در خط اول است او سردردی ها مثلا سردردی میگرن است یا سردردی های نیمسری و سردردی هایی که از سبب به اصطلاح تشوشات روانی برای مریض پیدا میشه او رو ما به نام تنشن هدیک میگیم و سردردی هایی که از سبب فرض مثال یک قسمت چشم میگیره و دمو حینی که سر درد است چشمش هم هوا میزنه بنان این سردردی ما به نام کلستر هدیک میگیم بنان با می نوع سردردی شما چه نوع سردردی دارین و سن سالتان چند است بنان و تنها تمام سردردی ها رو ما با عصبی ربط داده نمیتونیم که تمام سردردی ها با عصبی ربط میگیره فرض مثال اگر مشکل چشم داشته باشین احتمال داره سردردیتان دلیل شما باشه اگر فرض مثال سینوزیت داشته باشین یا چرک در قسمت رخسار و گپایتون باشه ممکن هو هم سردردی رو بار میره بنان من از نظر میست که دفعه از نزدیک همراه دکتر سیوسبی ببینین اگر اونا از نظر از اونا مشکل بود در قدم از اونا برتان دوام میت اگر نبود بار دکتر گوشگلو چشم مشوره میکنم
بله برشنا لوردگون سلام علیکم
هلو
میره بنیو که سلام علیکم
سلام علیکم زاده را دیتور خمکارم سلام و نوائیم پشمول دکتر صاحب زمای وزن در پوشتن در بود خطور که یو غرای در دوگو در در سر دی واندازه پوشتن که در سوزش لرین مایچه در دی اصاب و ستاکلیف در کارنو ستاکلیف لرین
من نو رو راز استاست دغه پیام دست سر سوزش یعنی څه یعنی مریض د سر په ناحیه کې کوم سروال اند دل کېږي کوم دانې څه هسته
نه سروال اند دل کېږي هغه پوس چې د عادی د عادت د سر په ناحیه کې د لاسې کې د کومه ناحیه کې سوزش لري دغه کټ کې څه چې یا خوش شي یا یو رقم شي خالي بده پوس کې د سوزش راځي
دغه سوزش کله ورته پیدا کېږي کله چې خوشاله وسی او که خفګان کوم مشکلی
یار دا څه په نورمال حالت کې یعنی په خپګان حالت کې څه دا سوزش راځي کېږي زفه کېږي په
شه د زده برنامه لري طریقه تاسو ته پیغام درکو
مننه ډاکټر صاحب تاسو مې راپنی وکړ
د ما دی ورور ته پیغام داده چې دغه د سوزش دغه حالت حتما د مال نظر نه اول باید جلدی ډاکټر سره مشوره وسی چې د غول نظر نه کراتو بیا موږ نور امراض لرو په عصبي کې چې د غول نظر نه مریض باید مطلق باید نسی له هر له نه سره پوسټ او ناحیه دی او علتونه چې د کله د سوزش ورته منځ راځي نو بنان اول د ماولین نو سر د ماده چې دوی به جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي بیا ورسته عصبي ډاکټر ته درشته
بله ډاکټر صاحب د خبرونې د لمړی نیمایي ورسته برخه ده خو په دې برخه کې ک معلومات راکړي ک څوک د عصبي سکتې سره مخ کیږي سو ساعت ورسته یا سو دقیقې ورسته باید چې ډاکټر ته ورسول شي او کچېره په دې ساعتونو کې ناروغ روغتون ته ونه رسول شي ممکن نوړې پایلې ولري مهرباني
د کوم مریضانو سره چې کله مریضان چې په سکته د مغزي مرز کېږي یا مبتلا کېږي یا په دې باندې اخته کېږي نو زر تر زره په اولین مرحله کې مریض باید شفاخانه ته ورسول شي یا کلینیک ته ورسول شي ځکه د دې لپاره دغه مریضان که جیک فشار لري او دا جیک فشار دوی کنټرول نسی ممکن په اوله صفه کې یو گذری سکته د مغزي دوی تیر کی او کچېره دغه جیک فشار کنټرول نسی ممکن پسته دینه ډیر عواقب ډیر خراب وي یره غورستنی انزار به ډیر خراب وي چې مریض ته منځ راځي که فرض کوم مریض شکر په اول قدم کې ډیر جګي او که موږ دا کنټرول کو ممکن د مریض له مرګ نه موږ رسم سره کړی دا او یو مریض سکتې قلبي دي سکتې مغزي دي قلبي تکلیف له وجې نه که دغه مریض په اول ساعتو کې شفاخانه ته مراجعه نسی یعنی شفاخانه ته ونه رسیږي او شفاخانه ته د تدابیر په منظور ونه رسی او دوی په کور کې هغه خپل کورنی تدابیر ورته شروع کی ممکن دوی مریض په ظرف د څلورو ساعتو کې مریض له لاسه ورکړي
کسوک سکتی مغز سر مخکیږي سو ساتونه وخت لري یعنی څومره وخت لري
دا وخت قید نه ده خو اولین خبر ده چې اولین ساتو کې مریض باید شي مخانه ته باید ورسی
ډیره زیاته مننه دوستانو به هم یادونه کو چې نن په خبرونه کې مغزی سکتی په اړه خبرې کو او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ په خبرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد ستانکزای صاحب را سره میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بله شمیره ده 0923255 دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی که غواړئ چې د اړوندې ناروغۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ اوس نو درې بجې کیدونکې دي د درېو بجو مهم خبرونه اورو نو بیا به هم د خبرونې دویمې برخې ته راوګرځو دوستانو که غواړئ چې د افغانستان او د نړۍ په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ د ازادي راډیو د تېرو خپرونو په اړه معلومات واخلئ د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org او د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې پته ده چې facebook.com/azadiradio اوس نو درې بجې دي د درېو بجو مهم خبرونه له جاوید حسن زاده خاورو
سر خط خبرها وزارت خارجه افغانستان میگوید مشکلات موجود در این کشور خطر را متوجه کشورهای منطقه میسازد مشران جرگه